ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه د ازلي رادیو دولسه تخبرونه امپایل شوې. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 22مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 14 سره برابر ده. د ازلي رادیو د لومړنۍ نن ساعت خبري مجله ز نوري است نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. روسي چارواکي وایي چې چمتو دي په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د کندوز چارواکي وایي د دې لپاره چې د کندوز ښار بیا د طالبانو لاس ته ونه لویږي، د ښار شاوخوا امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي. او د پاکستان ملي امنیت سلاکار بیا وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې ترهګري فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. پر یادو موضوعاتو او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوام کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې ټول مهم خبرونه سر لیکونه ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د ایران ولسمشر وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي په انقره کې د شنبه ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د ډیری سختدریزو وسلوالو لخوا پلان شوي وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنه شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسي جرګې د درې کسیز هیات مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هلته په څرګنده ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیات ته اجازه نه ورکوي.
افغانستان با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونکي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو د داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړې دو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر کړی و. د کندوز سرپرست والی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمن شو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو 50 کسیز هیات په همدې هدف دغه ولایت ته روان دی. لټول میلیون ریوالو نه هادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټول مثبت جواب راکړی دی. په پام کې ده په یوه دوه ورځو کې مرکز 50 کسیز هیات کندوز ته راشي چې د انجینرۍ او نورو برخو متخصصان هم پکې شامل دي. دغه مرستې ان شاء الله پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندوز د ناامنۍ له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه شوې دي. افغان حکومت ویلي دغه کورنیو سروې پیل شوي او هغو کورنیو ته د مرستو رسول پیل شوي چې سروې بشپړه شوې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پوهنتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې په میدان وردګو ولایت کې د اقتصادي پرمختګ او پانګونو پر امکاناتو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې وشوې. د میدان وردګ د والي ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې اوس د پانګونو په وړاندې پرتې ستونزې حل شوې دي. په عین حال کې په پام کې ده چې په میدان وردګ ولایت کې نن د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. په دې نندارتون کې میدان وردګ پانګوال او باغلرونکي د مڼو بیلابیل ډولونه د ننداري او مارکیټ موندنې لپاره وړاندې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د په خبره دغه بندیزونه به پراتلونکو څو میاشتو کې لري شي. روحانی په دې اړه څو ساعته وروسته له دې خبرې وکړه چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به د ایران اټومي پروګرام زیات محدود شي او په بدل کې به له ایران لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپله تلویزیوني وینا کې وویل
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشیم برای
دی ایران ملت ته زما پیغام داده چې ټول باید د تولید یوې پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. د روانو غوره شرایطو له کبله د اقتصادي ودې او پرمختیا غورځنګ ته د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب شي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښیي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د ډېره سخت دریځو وسله والو لخوا پلان شوې وې. په دې چاودنو کې 9 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. اردوغان هغه اداوې رد کړې چې پکې ویل شوي په هغو حملو کې دولت لاس درلود او کین اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښتل. بلخوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په پیل کې درې ډلې د تورنو ډلو په لیس کې شامل ملي ویخو. د دغو چاودنو څرنګوالی هیڅ خی دایش د لهم په کلاس ولري. خغلی اولو اوغلو ټینګار وکړ چې د چاودنې ځانمرګي بریدونه هو. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف غړي ده چې په سوریا او عراق کې دایش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ وړي. د مالیزیا د یوې نسکورې شوې الوتکې څېړونکي وایي دغه الوتکه د اوکراین په ختیځ کې له ځمکې څخه هوا ته په ویشتل کېدونکي روسي توغندي ویشتل شوې ده. په هغه راپور کې چې په دې اړه د هالند خوندیتوب ادارې لخوا خپور شوی، د توغندي د توغولو د دقیقې سیمې او هغو کسانو په باب چې دغه توغندی توغولی څه نه دي ویل شوي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د تېر میلادي کال د جولای په 12مه وویشتل شوه او ټوله سپرلۍ چې 298 کسانو ووژل شول. په چرونو کې ویل شوی چې الوتکې خواته توغول شوی راکټ بوک ډوله روسي توغندی و چې د پیلوټانو د کابین په 1 متر کې چاودلی دی. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی وویل دغه وروستي خپر شوی راپور د 15 میاشتو اوازې ختمې کړې او د هغې پیښې په باب یې کلیدي مسایل حل کړل. موسکو په دې راپور سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په بېطرفانه ډول نه دی برابر شوی. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې د دواړو لورو روسیا او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتو بنسو د دغه څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې د ګرجستان لخوا د دې هېواد ترسره شوو جرمونو د ادعاو د دې هېواد د ځواکونو لخوا د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه د دې هېواد څېړنه په ټپه درېدلې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.4 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.15. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 28.18. په هرات کې اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 1.14. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.14. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم د نن لپاره اسمان شین اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25.9 ده، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22.8 ده، او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 19.6 اټکل شوی ده.
له نجیب زمان مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل یې واورو. روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي.
اولي ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د کندوز چارواکي وایي د دې لپاره چې کندوز ښار بیا د طالبانو لاسته ونه لویږي، د ښار شاوخوا یې امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي.
اطراف شهر کندوز رستا او کمربند امنیتي شدید ایجاد شده، د داخل شهر هم این عملیات انشاءالله ادامه پیدا میکنه.
د پاکستان ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلې دو سره به په افغانستان کې ترهګري فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلې دو لپاره به زمینه برابره شي. ترکیه وایي په انقره کې وروستي غبرګې چاودنې په سوریه کې پلان شوې وې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې بله یو افغان ځوان واورئ چې مخکې ښوونکی و خو اوس په یو ښه کار پسې ګرځي.
زه په خپله هره ورځ اکبر صاحب چې کوم، افغان جاب چې کوم، سو ځای تللی یم، ناامیده نه کیږم.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نور دولت ضد ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به له افغانستان سره پر پوځي مرستو غور کوي. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود او هلته یې د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې پر ولاړو شوو ناامنیو خبرې وکړې. سلیم محمد صالح پر راپور لري.
د داعش نوې ټوکې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیئت د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه داسې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه په ارتوبانو کې یا نور مسایلو کې دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیه په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا اندیښنې هم وی چې روسیه شي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړي. بلخو د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پروتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسیې لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په دسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستان وتلې ده، د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
و مورزل چې ټاکل شوی ده د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته لاړ شي. روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیو زیاتېدو په تیر بیا د کندوز پیښې ډیر اندېښمن کړي دي. خو د کندوز سرپرست والی وایي چې په کندوز ښار کې په وروستیو جګړو کې وسلوال طالبان ډیر ځپل شوي او دوی نور د لوی حملې توان نه لري. د کندوز سرپرست والی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لپاره چې وسلوال مخالفان بیا د کندوز ښار ته مخه نکړي، د ښار په شاوخوا سیمو کې پوستي او امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي. بیا هم له سلیم محمد صالح اورو.
کندوز ښار تصفیه شوی او پوځي عملیات د چاردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې روان دي. د دې ولایت سرپرست والی وایي د دې لپاره چې د دولت ضد وسلوال بیا کندوز ښار ته مخه نکړي، د کندوز په اطرافو کې پوستي او امنیتي کمربندونه جوړ شوي دي. حمدالله دانشی د خبرتیا رشپه ازادي رادیو ته وکړه او وی ویل د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو مله د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله ماته سوی ده. د کندوز ښار په اطرافو او مرکز کې پوستي او شدید امنیتي کمربندونه ایجاد شوي. پوځي عملیات به د ټولو ولسوالیو تر تصفیه پورې روان وي. هغه ضربه چې دولت ضد وسلوالو ته په کندوز کې ورکول شوی په شمال کې د طالبانو مله ورماته کړې ده. دوی نور په نور ولایتونو کې د حمله یا هم بل جدي مزاحمت توان نه لري. وسلوالو طالبانو شپاره سورز مخ کې پر کندز شهر حمله وکړه او په خپل ولکه کې راوست. دغه شهر د دوه اونیو لپاره د سختو جګړو شهید وو. په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونه زیانمن شول، په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته بې ځای شوې او د خلکو عادي ژوند پکې ګډوډ شو. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي په تیرو جګړو او وروستیو پوځي عملیاتو کې د دولت څه باندې 600 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دومره پوهیږم چې د دشمن شاوخوا 600 کسان وژل شوي او څه باندې 200 کسان یې ټپیان شوي دي. ولی ونه ویل چې د کندز په وروستیو ناامنیو کې څو تنه ملکیان او افغان پوځیان هم وژل شوي یا ټپیان دي. د کندز د چارواکو لخوا ورکړل شوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. افغان دولت په کندز کې د وروستیو تحولاتو د څیړلو لپاره یو هیئت ګمارلی دی.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسله والو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندز سرپرست ولی وایي په روسیې جګړه کې او پوځي عملیاتو کې زیانمن شوو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د ډیره سخت دریځو وسله والو لخوا پلان شوي وي. د مالیزیا د یوې نسکوله شوې الوتکې څېړونکي وایي دغه الوتکه د اوکراین په ختیځ کې له ځمکې څخه هوا ته په ویشتل کېدونکي روسي توغندي ویشتل شوې ده. په پاکستان کې میشتو 2.5 میلیونه کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالي لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې د دواړو لورو روسیا او ګرجستان لخوا د ثلاثاتو سرتیرو د وژلو او د پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د سهار 8 بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. رضوان مراتب وښو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روانونه کې د افغان پوځ او ناټو د دریو هلیکوپټرونو د غورځېدو پیښو ته کتنه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي اردو دوه هلیکوپټرونه چې یوې ترانسپورټي او بلې وړه الوتکه وه وغورځېدل. ورځپاڼې لیکي تر دې یو ورځ مخکې په کابل کې د ناټو یو هلیکوپټر هم نسکور شو چې په نتیجه کې دوه برتانوي، دوه امریکایي او یو فرانسوي قراردادي ووژل شول. د افغان او ناټو چارواکو په وینا دا الوتکې د دوی په وینا د دښمن لخوا نه بلکې د تخنیکی ستونزو له امله غورځېدلې دي. ورسپانه زیاتوي دا هلیکوپټرونه په داسې وخت کې غورځېدلې دي چې طالبانو پر اکثرو لویو لارو بریدونه پیل کړي او د پیښو هوایي ترانسپورت ته د چارواکو او عامو خلکو اړتیا زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې کوي د افغانستان حکومت وایي چې لتیرو شپږو میاشتو را په دی خوا د هیواد له 4 ولایتونو څخه په 14 کې جګړه روانه ده. دا مطلب لیکوال وایي د دې ولایتونو پر لویو لارو د طالبانو د کمینونو له امله افغان ځواکونه اړ شوي دي چې د هوا له لارې پوځي اکمالات وکړي. نیویارک ټایمز په دې برخه کې د کندز د جګړې یادونه کړې ده او لیکي چې د کندز د بیرته نیولو عملیات له دې عمله وسنډېدل چې طالبانو د کندز بغلان پر لوی لاره د هغو کومکي ځواکونو مخه نیولې و چې کندز ته روانو. نیوز ویک مجلې بیا په خپل وروستۍ غنه کې په کندز ولایت کې د ملکی مرګ ژوبلې پړې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده پراتلونکي کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید د کندز لپیخه درس واخیستل شي. نیوز ویک لیکي په کندز کې پر یو روغتون د امریکا د هوایي ځواک د بریټ له عمله ولسمشر بارک اوباما بخنه غوښته چې د مجلې په باور د دې پیښې له عمله د پورته شویو عکس العملونو پر وړاندې یو مهم او اړین کارو. د مقالې لیکوال وایي د خلکو لپاره به دا حیرانوونکي وي چې امریکا د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره عصري ترینه پوځي ټکنالوژي استعمالوي، خو بیا هم دا پیښې رامنځته کیږي چې له امله کله امریکایي چارواکي بخنه غواړي او کله بیا د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه پیسې ورکوي. نیوز ویک مجله وایي که څه هم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره لوی ګامونه اخیستل شوي دي، خو په دې برخه کې لا نورو اقداماتو ته اړتیا ده. نیوز ویک لیکي امریکایي چارواکي باید د کندز د پیښې په پام کې نیولو سره د جګړې پر مهال د ملکیانو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره نوي میتودونه وازموي. مجله د مطلب په پای کې لیکي متحده ایالات باید د کندوز د پیښې په پلټلو سره د ملکی تلفاتو د پیښو د سپیناوي په لړ کې مخکښ رول لوبوي. دا مطلب لیکوال وایي ټوله نړۍ ویني چې که امریکا په دې برخه کې مخکښ رول ونه لوبوي نو نور هیوادونه به څرنګه اړ کړی شي چې د ملکی مرګ ژوبلې موضوع جدي ونیسي.
ازادي راډیو اوري د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره تجهیز وایي د جمیلې پیلې دو سره په افغانستان کې ترهګری فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلې دو لپاره به زمينه برابره شي. سرتاج عزیز لدی مخک هم ورته خبرې کړې وی او ویلي چې پاکستان چمتو دی چې د سولې په خبرو کې بیا منځګړیتوب وکړي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ لاس واخلي او روس دوی کولای شي چې د سولې په خبرو کې د پاکستان پر منځګړیتوب باور وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر پورت کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز یوزل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او د تروریزم ختمېدل د خبرو اترو لارې امکان لري او هیله یې خدا چې د ژمي له پیل دا سره سم په افغانستان کې تروریستي پیښې کمې شي چې په ترڅ کې به خاید سولې مذاکرات بیا پیل شي. نو موري همدارز ویل د پاک افغان ګډي پولیس سره نه پلړ کې له افغان دولت سره همکاري کوي او چې کله د پاکستان پر خاوره کوم فعالیت تر سره کیږي نو افغان دولت پر خبروي سوغې د خپل پولیس سره نه لا سخت کړی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې د سیشن په پرسپ پایتخت اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وکړي. که څه هم په دې ورسته کې په افغانستان کې د دولت د وسلوال مخالفینو بریدونه ډیر شوي او د سولې د خبرو برخلیک هم نه سرګندې، خو عزیز وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي قرارداد مذاکرات دي، خو د دې پریکړه افغان دولت او طالبان کوي.
افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے اور ادھر
اس بتا پریکڑا افغانستان کے بیچ اوی خبر اتر تو چمتو کنا اس جہل تا ترستی پہ خلی شوی اوزین اس میں غیلا نکڑی نو ظاہر ادا چ افغان دولت دان دیکھ نہ لری سہ اوزت سنگ کنٹرول کی خو ممکن ہے روچ پر اتن کو سر رش پگو نے کی چیز میں پہلی گی نو ہلتا بات ترستی پہ ہم کمیشی نو ہم دا وقت بویچ سول مذاکرات تک بیرتا پین او سول لپار پکلار مندل شی
راستہ امن کا نکلے گا.
د خاخلی عزیز په خبره د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره هم ضروری دی، لکه څومره چې د افغانستان لپاره دی نو همدا لامل چې موږ تر ډیرو حلو ځلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات برابر کړل چې د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. خاغلی عزیز دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې تیر شنبه پرځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لاهور کې وی خبري غونډه ته ویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا بیا افغان چارواکو د سولې د پروسې د بیا پیلولو په اړه د پاکستاني چارواکو د وروستۍ سرګندونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان د باید په دې لکه د ژمنتیا ښودلو په هدف پر خپله خاوره دغه ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې په پلازمېنه انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې پلان شوې وي. د دې هیواد صدر اعظم بیا ویلي داعش ډله د مشکو ډلو د لس په سر کې راځي. سالم محمد صالح پرې جزئیات لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې ځن وژون کې بریدونه وه او دا حملې په سوریه کې د سختریزو وسلولو لخوا پلان شوې وي. په هغو چاودنو کې ونوي کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. اردوغان څرګنده کړه چارواکي په هغو حملو کې د هرې ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي دوی د همڅېړي چې په هغو چاودنو کې شاید د اسلامي دولت ډله یا داعش یا هم د ترکیه د کارګر ممنوع ګوند یا پی کی کی لاس ولري. اردوغان هغې دعوې رد کړي چې پکښې ویل سوي دولتي چارواکو په هغو حملو کې لاس درلود او د کیڼ اړخو سیاسي مخالفانو د ملاتړو او کورد فعالانو پر ضد پلان سوي وي، خو د ترکیه دولت وایي دغه تورونه یوازې پر اوازو ولاړ دي. د ترکیه ولسمشر ویلي د دولت څارونکي شورا ته یې امر کړی چې په انقره کې د هغو چاودنو په اړه ځانګړې او جدي څېړنې وکړي. په همدې حال کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شاملې سوې وې، د کردانو کارګر ګوند، یوه کیڼ اړخي ډله او داعش. خدای وایي د چاودنې د څرنګوالي او حالت په اړه څېړنې څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید د هغو ځانمرګو بریدونو اصلي تورنه ډله وي. د ځنوجن کې حمله وبللې
میکره جان بمب وو کسین
له شک پرته دا ځانمرګي بریدونه و. موږ موثق اسناد لرو د ډي ان اي ازمویشتنه کیږي ځکه زیات وخت په دغه سی پیښو کې خپل برید کوونکې هم مري. د حمله کوونکو تصویرونه لرو او دا څرګنده شوی چې دوی منفجره مواد څنګه لېږدولي او ځانونه یې هغه سیمه ته څنګه رسولي و.
تثبیت ده ولشلده
پنقره کی دروستوی چودونو پاړه د دروی اورګانونو لخوا چیرنی روان دي لمخ کی پولیسو او د ترکیه قضایی شبکه خپل چیرنی پیل کړي وي اوس ته ولسمشر په امر د دولت څارونکو شورا هم خپل چیرنی پیل کړي دي پنقره کی د شنبه پورز پم کیوا په غزای کی چې چودنی وسوي یو لاریون وسی ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف غړي ده چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
چیرونکو د هغې مالیزیایي الوتکې څېړنې پرون له رسنیو سره شریکې کړې چې تیر کال د اوکراین پر سر غورځېدلې وه او پکې نږدې 300 کسان وژل شوي و سپینې ماڼۍ دا تحقیقات مهم بللی دي له احمد شیبره نور حال اورو
هالنډي څېړونکو د ایم ایچ ولس الوتنې د نسکورېدو علت د بوک په نوم د اوکراین له ختیځه لمځکې هوا ته توغول شوی توغندی وباله دوی وویل چې د توغندي سر ګلوله د پیلوټ په کابین کې چپ لوري ته لګېدلې ده د راپور لمخې توغندی د الوتکې د پیلوټ د کابین چپ لور ته په یو متری کې چاودلې چې پیلوټانې وشلې دي او د همدې لپاره الوتکې سقوط کړی دی تیر کال د جولای په 12مه د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې مالیزیایي مسافر وړونکې 200 الوتکه وغورځېده چې 293 کسان پکې سپاره وو او ټول ووژل شول د هالنډ د حفاظتي تحقیقاتو مشر تی بي جوسترا خبريالانو ته د مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په اړه وویل دا ممکنه ده چې د الوتکې نورې ټوټې په راتلونکي کې پیدا شي که څه هم موږ ډاډه یو چې دا زموږ له نتیجو سره موافقه خبره نه ده کومې نتیجې چې موږ نن وړاندې کړې دي خورا ډېر ارزښت لري په دغې مالیزیایي الوتکې کې د بیلابیلو هیوادو مسافر سپاره وو چې یو شمېر یې د هالنډ وو د هالنډ سر ریاسم وای د غنوی راپور د دې تراژیدي د جنایي اړخ په تحقیقاتو کې ډېر مرسته کولای شي مارک روټ پر روسي ژغ وکړ چې د هالنډي څارنوالانو له لوري د دې جنایي دوسیې په بشپړه کېدو کې ډېر مرسته وکړي هالنډي څېړونکو ویلي دي چې دا الوتکه باید د اوکراین پر سر نه وای الوتی ځکه چې اوکراین د جګړې له امله خپل هوایي قلمرو د ملکي الوتنو پر مخ تړلی وو د امریکا متحده ایالاتونو د هالنډي څېړونکو څېړنه مهمه وبلله سپینماړی وویل لدې سره بل هغو کسانو سره چې دا جرمې کړی دی حساب وشي
د ژوند رنگونه
زمان ولی اولاد د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالنه ما کاپیسا ولایت نه پچغان درې نه اول په خپل سلامونه استاسو کارګونکو او ټولو د ازادي رادیو او ریډونکو ته تقدیم کوم
وعلیکم السلام کله خو د ازادي رادیو سره کوم اړیکه کنه د نیولیا ما غسی د ځان معرفي
کړه ازادي رادیو سره کله کله زنګونه نیولیو د سندره بخش د
یعنی تاسو کار مینی سیب سره د ډېر
ولای کله کله میرو سمین د زنګ وو او نور هم علي کوزه صاحب چې خدای وبخي هغه او نور هم زری نظر صاحب غته ولایت ولایت برنامه چې وخت هم زنګ وهلی وو د
کاپ دا نو ټول پیژنې
ولا
یو مان پیژنې
شاید به غږ مې اوریدلی
خو اوس د تاسو رز د ژوند رنگونی لپاره مرکه کوم کاروبار مو چی شه دې څه کوي
مننه زه خو مخ کې معلمي مدلو شپاره سم نه تعلیم تربیه خوانو روزنه نه فارغ شوم اوس یو دفتر د پکتیا موج پونم او بورسونه دفتر د الټا کمپیوټر کار پوهیس د غاسو چې پیسې دا ویلې زیاغه پیسې سب کوم کمپیوټر کې ځکه نور کار نشته درې سلور ځای نه فرمه خستلې دي او تر اوسه امتحان هیڅ معلوم نه ده شاله سم نه کېږي نه پېږم تقریبا شپږ میاشت تجربه کالیم لرم کاریم لرم د ریاضي بخش استاد ما اوس دغه یو شخصي دفتر کې کار کوم یو لزر تنخوا را کوي
دغه ځینې کسان وی چې یو دوه ځلې کومې ادارې ته هغه په استیلا اپلای وکړي چې وی نه غواړي بیا زړه مات شي تاسو خو نو بیا خې هر ځای ته هغه د خپل لاس وبخي وه
نه زه په خپل هر ورځ اکبر صاحب چې کوم افغان جاب چې کوم سو ځای می تلیوم نو امید نه کېږم کوشش کوم تر سوچ وایلی سل انسان الا ما سه
بالکل هغه څه چې مایوسی ګناه ده کنه نو خه کوي چې تاسو نه مایوسه کېږئ خه نو بیا دا اوس مو چې کوم کار دی هغه نه خوشاله یی راضی یی
ولا د روزګار افغانستان کار ورنشته ام دې نه چې سړی روزګار پادشي او تفایلی غو نه ژوند کې هغه نه خوږي تقریبا یو کال روزګار یو کال میټکستاني کول د کابل کې او کابیسا لین کې پچغان لین کې تلم راتم نجراو ته خو اوس د الحمدلله دوه میاشت کېږي چې وظیفه مې وزای پیدا کړی دا د حلال روزي غټم هغه شپې په خپل فامیل سره خورم او د دې راځم چې خپل مور او پلار خدمت کوم. او به خځه جما اصلي جبم یو جو د پراچی پونم ده کوم من اشتباه شي تاسو
دا ډیره ما د خو تاسو خپل مهارت د نامې خو چې څو جبې مزددي خوشاله سي ډیره منه
تاسو هم ډیره منه کاخر کې ځان ته معرفي کې ستانه چې ده
ایمان نورګل شفق دی او هم دا ژوند رنگونم جوړوم او تاندي څنګه پونم د ځوانانو خبرونه دغه جوړه
ډیره منه تاسو معنا پښتنه وکړ
ډیره منه
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خو ازادي راډیو سره اوسې 12 خبرونه مو تر او بجو دوام کوي. امید مرزبان سړی تر غلې مهرباني
با عرض سلام و تشکر آقای نوری. سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. 7:30 به وقت افغانستان شد. من تا ساعت 8 با شما خواهم بود، امروز با همکارانم و از تازه ترین های افغانستان و جهان و شما خواهیم گفت. یک هیئت پارلمان افغانستان به روسیه می رود. کمک به قوای هوایی افغانستان عمده ترین درخواست این هیئت از مسکو خواهد بود. صدها خانواده از نارامی های شمال به شهر شبرغان پناه بردند و دامنه جنگ کندوز از شهر برچیده شد، اما ولسوالی چهاردره شاهد درگیری هاست. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این ساعت سرویس خبری. دفتر رئیس جمهور افغانستان گفته است که به آزادی کامل رسانه ها احترام میگذارد و برای حفظ جان خبرنگاران و نهادهای مطبوعاتی تلاش میکند. رئیس جمهور ایران گفته است با لغو تحریم ها شرایط نو در کشورش فراهم خواهد شد. و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید اطلاعات استخباراتی نشان میدهند که انفجارهای 4 روز پیش در انقره توسط تندروان در سوریه برنامه ریزی شده بودند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به آزادی کامل رسانه ها احترام میگذارد و برای حفظ خبرنگاران و نهادهای مطبوعاتی تلاش میکند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که حکومت افغانستان تهدید اخیر طالبان را به 2 تلویزیون داخلی محکوم میکند. طالبان شبکه های تلویزیونی 1 و تولو را تهدید کردند. از سوی دیگر دیروز شماره از نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران تهدید طالبان به این 2 تلویزیون را تهدید و همه رسانه ها دانستند. برنامه‌های کمک به 2.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان از نگاه مالی به حد کاهش یافته که در دهها سال گذشته بی سابقه است. مقامات ملل متحد میگویند بحران مهاجرین سوریه و سرازیر شدن موج مهاجرین به اروپا سبب شده است که کمک‌های مالی به مهاجرین در جاهای دیگر کاهش یابد. نظر به معلومات اداره مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR، پاکستان میزبان بیشترین مهاجر افغان در جهان است. موج مهاجرت ها از کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان به اروپا مقامات ملل متحد را مجبور ساخته است که برنامه های مانند تهیه خوراک برای اطفال، تعلیم و تربیه و وقایه مهاجرین را در پاکستان قطع کنند. UNHCR یک بودجه سالانه 136.7 میلیون دلار برای مهاجرین در پاکستان داشت، اما در سال جاری صرف 33.6% آن را به دست آورده است. والی کندوز میگوید برای خانواده ها و افرادی که در نتیجه جنگ های اخیر و عملیات حکومت آسیب دیدند خواهان کمک های ملی و بین المللی هستند. سرپرست ولایت کندوز حمدالله دانشی در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هیئت بزرگ متخصصین برای بررسی اوضاع از کابل به کندوز می رود.
و از تمام نیادهای ملی و بین المللی تقاضای کمک کردیم و همگی به ما جواب مثبت دادن و قرار است یک هیئت هم از مرکز یک هیئت 50 نفری متخصصین بخشای انجینری و بخشای مختلف در یک دو روز انشاءالله با مقولیت کندوز میان و کمک ها آغاز میشه انشاءالله.
پیش از این ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته بود که به خاطر ناامنی ها در کندوز نزدیک به 12,000 خانواده به ولایات همجوار و مناطق دیگر پناه بردند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید با لغو تحریم ها شرایط نو در کشورش فراهم خواهد شد. به گفته روحانی تحریم ها در ظرف چند ماه آینده لغو می شوند. روحانی چند ساعت پس از آن در این مورد صحبت کرد که پارلمان ایران موافقت اتمی را که در ماه جولای بین این کشور و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شده بود تصویب کرد. بر اساس این موافقت ایران در بدل رفع تعزیرات بین‌المللی فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می‌سازد. رئیس جمهور ایران دیروز در سخنرانی تلویزیونی از مردم کشورش خواست ماده از مردم کشورش خواست آماده یک جنبش اقتصادی مهم باشند.
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشیم برای یک جهش تولید، جهشی در رشد اقتصادی و در شکوفایی اقتصادی به خاطر شرایط جدیدی که پیش روی ما هست.
موافقت اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان نیاز است حالا از سوی شورای نگهبان ایران نیز تصدیق شود. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که انفجارهای 4 روز پیش در انقره توسط تندروان در سوریه برنامه‌ریزی شده بودند. در این انفجارها که به گفته اردوغان حملات انتحاری بودند، 97 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در این حال صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو گفته است که مظنون اصلی این دو انفجار گروه تندرو داعش است. و تحقیق کنندگان درباره سقوط یک طیاره مسافربری مالزی میگویند که این طیاره توسط یک راکت زمین به هوای روسی در شرق اوکراین سقوط داده شده است. در گزارشی که در این مورد از سوی هالند نشر شد، درباره محل دقیق پرتاب این راکت و اینکه چه کسی این راکت را پرتاب کرده چیزی گفته نشده است. پرواز MH17 شرکت هوایی مالزی در 17 جولای سال 2014 در اوکراین سقوط کرد و تمام 298 سرنشین آن کشته شدند. در تحقیقات حالا معلوم شده است راکتی که به سمت این طیاره پرتاب شده از نوع بوک است و در فاصله یک متر دورتر از کابین به طیاره برخورد کرده. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این گزارش به آوازه های 15 ماهه نقطه پایان گذاشت و مسائل کلیدی مربوط به این حادثه را روشن ساخت. اما مسکو انتقاد کرده میگوید که این گزارش بی‌طرفانه تهیه نشده است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6.
ساعت 7:37 با وقت افغانستان از شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری. یک هیئت پارلمان افغانستان بر روسیه می رود. کمک به قوای هوایی افغانستان عمدترین درخواست این هیئت از مسکو خواهد بود. صدها خانواده از نارامی های شمال به شهر شبرغان پناه بردند.
در بدر بیجا شدیم به خاطر جنگ، یک لقمه نان نبود که ما بخورم، دو سه روز گشنه بودیم به خاطر یه آمدم.
دامنه جنگ کندوز از شهر برچیده شد، اما ولسوالی چاردره شاهد درگیری هاست. و تیم فوتبال افغانستان سوریه را 2 گل زد، اما در نهایت بازی را باخت.
ما شاید بازی را میتونستیم ببریم با توجه به چانس هایی که داشتیم. ما تقریبا 3 چانس 100% را از دست دادیم که گلکیپر تیم سوریه بسیار خوب دفع کرد تو پاره.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را دارم. یک هیئت پارلمان افغانستان بر روسیه میرود. کمک و قوای هوایی افغانستان عمدترین درخواست این هیئت از مسکو خواهد بود. این هیئت امروز به مسکو میرسد. پیش از این مقام های افغان گفتند که روسیه ابراز آمادگی کرده که در مبارزه با گروه داعش کابل را کمک کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
تهدیدهای گروه داعش و مبارزه دولت افغانستان با آن در صدر صحبت های هیئت پارلمانی افغانستان با مقامات روسی قرار خواهد داشت. این هیئت 3 نفره که از سوی معاون دوم ولسی جرگه محمد نظیر احمدزی رهبری می شود، به دعوت پارلمان روسیه عازم مسکو می شود. آقای احمدزی به رادیو آزادی گفت که آنها در روسیه از مقامات این کشور خواهند خواست در بخش قوای هوایی کمک نظامی برسانند تا آنها بتوانند مستقلانه علیه داعش مبارزه کنند. قوای خود ما خواهند توانست که عملیات را انجام بدهند. ما از روس‌ها تقاضا نخواهیم کرد که تیاره های آنها بیایند و در داخل افغانستان بمباردمان کنند و یا در مسائل دیگر دخیل شوند. ما هیچگاه به کسی چنین اجازه نمیدهیم. ولی وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری در مسکو اظهار داشت آنها آمادند برای تقویه بیشتر قوای افغان کمک‌های خود را ادامه بدهند. آقای احمدزی افسود آنها برای مبارزه با گروه تندرو از کشورهای چین، ایران، هند و دیگر ممالک همجوار افغانستان نیز خواهان کمک شدند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم هم در اواخر به روسیه سفر داشت و در آنجا با وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و رؤسای اپراسیون و کشف عمومی و همچنان مقامات دیگر روسیه در مورد افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان و مبارزه با گروه داعش صحبت کرد. مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم سلطان فیضی به رادیو آزادی گفت روسیه تعهد کرده است تهدیدهایی را که قوای افغان با آن روبرو می باشند بررسی می کند و در مبارزه علیه گروه داعش کمک نظامی می رساند.
جانب روسیه هم مثل افغانستان نگرانی های خود را از حضور تروریست ها و خصوص داعش ابراز کردند و جانب روسیه در این ملاقات وعده سپرد تا وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان را که با چگونه چالش ها مواجه است بررسی بکنه و نیازهایی را که نیروهای امنیتی افغانستان داره از لحاظ تصمیحاتی و تکنیکی بود مورد بررسی همه جانبه قرار بده و به اصلی وقت بعد از تفاهم و توافق این کمک ها را سقف ببخشد.
این معلوم نیست که روسیه تا چه حد و چه نوع کمک‌های نظامی خواهد رساند. روسیه تخمین می‌کند در حدود 4000 عضو داعش در افغانستان فعالیت دارند و تعداد آنها رو به افزایش است. با بیرون رفتن بخش اعظم قوای بین‌المللی از افغانستان در بعضی نقاط این کشور گروه داعش حضور خود را گسترده ساخته که این عمل مقامات روسیه و کشورهای آسیای میانه را نیز نگران ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ناامنی در ولسوالی های تگاب و الاسفای ولایت کاپیسا صدها خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته است. تگاب و الاسفای از ولسوالی های اند که مدت هاست مشکلات امنیتی دارند. باشنده های کاپیسا نه تنها از حضور طالبان بلکه از موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول نیز همواره شکایت کردند. احمد هنایش از کاپیسا گزارش می دهد.
صدها تن از خانواده ها به اثر افزایش ناامنی ها از ولسوالی های تگاب و الاسفای ولایت کاپیسا از منازلشان بجا شده و به مناطق مختلف متواری شده اند. حاجی عزیزالله صافی یک تن از بزرگان قومی و عضو شورای ولایتی کاپیسا در مورد وضعیت خانواده های بیجا شده میگوید حدود 700 خانواده از بیجا شدگان در داخل ولسوالی تگاب در جاهای امن جاگزین شدند، اما تعداد زیادی از این خانواده ها به ولایات دیگر و همجوار متواری اند.
تقریبا حدود 700 خانه که بیجا شده در خود تگاب است که در ساحه امن رفته، مثلا در ساحه شارکی که در ولسوالی از دوجه رفته، کابل رفته، در جلال آباد رفته، مهاجر شده. این 700 خانه تقریبا در تگاب مهاجر شده. خاصی ما از ضرورت یه نمی است که جمع کل در جای جمع دمانگیر مردم است، ولی با مردم ملکی همی کسی که مهاجر است باید توجه شوه.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند خانواده های بیجا شده از سوی طالبان از منازلشان کوچ داده شده اند. جنرال عبدالکریم فائق قماندان امنی ولایت کاپیسا:
طالبان پیش از اینکه جنگ شروع کنه اونا کل مردم ملکی را کشیده بود، کاریجات خالی کرده بود.
اما طالبان مسلح در مورد اینکه خانواده های بیجا شده را جبران کوچ دادند تبصره ای نکردند. با این حال محمد قسیم ملکزاده رئیس امور مهاجرین ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت با توجه به وضعیت بد خانواده های بیجا شده تا حال به مشکلات آنان توجه صورت نگرفته است.
تا فعلا هیچ نوع کمکی از طرف مؤسسات ادارات به او صورت نگرفته و ما جلسه کمیته اضطرار را دعوت کردیم تا مؤسسات هم با ادارات دولتی یک جا اشتراک کنند که در قسمت کمک رسانی و یا تصمیم گرفته شود.
در سال جاری این برای بار اول است که به صورت گسترده صدها خانواده از ولسوالی های ناآرام ولایت کاپیسا به اثر افزایش حملات طالبان و شدت و گسترش دامنه جنگ از منازلشان بیجا شدند.
احمد هنایش گزارش میداد نامنی ها در ولایت های شمال افغانستان همچنان سبب شده که بیش از 300 خانواده به شهر شبرغان پناه ببرند. بای مراد سرپرست ریاست عودت مهاجرین ولایت جوزجان گفته است که این خانواده ها از ناامنی های فاریاب، سرپل و ولسوالی های قوشتیپه و درزاب ولایت جوزجان به شهر شبرغان فرار کردند. خانمی که در میان این بیجا شده هاست از مشکلاتش میگوید.
خیستم میلا کردم جنگ هستم که جنگ آرام نیست دیگه در بدر بیجا شدم به خاطر جنگ یک لقمه نان نبود که ما بخورم دو سه روز گشنه بودم به خاطر یه آمدم منطقم اما جنگ نباشه آدم که هر آدم وطن خودش میشنه به خاطر جنگ بیجا شدم.
در برنامه های بعدی رادیو آزادی گزارش مفصل تری درباره وضعیت زندگی بیجا شده های شمال خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید به آزادی کامل رسانه ها احترام میگذارد و برای حفظ خبرنگاران و نهادهای مطبوعاتی تلاش میکند. طالبان شبکه های تلویزیونی یک و تلو را تهدید کردند. برنامه های کمک به 2.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان از نگاه مالی به حد کاهش یافته که در 10 سال گذشته بی سابقه است. والی کندوز میگوید برای خانواده ها و افرادی که در نتیجه جنگ های اخیر و عملیات حکومت آسیب دیدند کمک‌های ملی و بین‌المللی نیاز است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفته است با لغو تحریم‌ها شرایط نو در کشورش فراهم خواهد شد. با گفته روحانی تحریم‌ها در ظرف چند ماه آینده لغو می‌شوند. تحقیق کننده ها درباره سقوط یک طیاره مسافربری مالیزیا می‌گویند که این طیاره توسط یک راکت زمین به هوای روسی در شرق اوکراین سقوط داده شده است. و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که انفجارهای 4 روز پیش در انقره توسط تندروان در سوریه برنامه ریزی شده بودند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تیم ملی فوتبال افغانستان دیشب در یک بازی دیدنی حریف سوریه بود. این بازی در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. تا لحظات بعد با کمک مربی تیم فوتبال افغانستان صحبت خواهیم داشت و نظرش را در رابطه با بازی دیشب خواهیم پرسید. اما حالا سلطان محمد سرور نگاهی دارد به شماری از نشریه های معتبر جهان.
نیویورک تایمز با سقوط 3 فروند هلیکوپتر نیروهای افغان و ناتو در این هفته توجه نموده می نویسد که 2 هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغانستان که یکی آنها ترانسپورتی و دومی تیاره کوچکتری بود روز دوشنبه سقوط کردند. روزنامه می افزاید که یک روز قبل از این حادثه یک هلیکوپتر ناتو هم در کابل سقوط کرد که در نتیجه آن 2 قراردادی برطانوی، 2 امریکایی و 2 قراردادی فرانسوی هلاک شدند. نیویورک تایمز از قول مقامات ناتو و افغان میگوید که این تیاره ها در اثر فیر دشمن نه بلکه در نتیجه عوارض تکنیکی سقوط کردند. روزنامه می افزاید که این تیاره ها در حال سقوط کردند که شورشان طالب عبور و مرور بر اکثر شاهراهای افغانستان را تهدید می کنند و نیازمندی به ترانسپورت و انتقالات هوایی بیش از پیش محسوس است. نیویورک تایمز در ادامه می افزاید که مقامات افغان می گویند که از جمله 34 ولایت افغانستان در 13 آن از مدت 6 ماه به این سو جنگ ادامه دارد. روزنامه می نویسد که نیروهای افغان به علت کمینهای طالبان در راه های عمده این ولایت ها اکمالات خود را از طریق هوا انجام می دهند. نیویورک تایمز در این سیاق از جنگ اخیر در قندوز یادآور شده می نویسد که عملیات بازپسگیری این ولایت به خاطر تأخیر شد که شورشان طالب شهرهای قندوز بغلان را مسدود ساخته بودند. در این میان مجله نیوزویک در شماره اخیر خود درباره تلفات ملکی در قندوز یک مطلب نشر کرده است. مجله در عنوان این مطلب خود میگوید برای جلوگیری از تلفات ملکی در آینده باید از واقعه قندوز درس گرفت. نیوزویک می نویسد که رئیس جمهور امریکا از حمله قوای هوایی این کشور بر یک شفاخانه قندوز معذرت خواست و این اقدام به نوشته مجله یک کار ضروری در برابر واکنش های ناشی از این حادثه بود. مجله می نویسد که مردم تعجب می کنند که امریکا برای جلوگیری از تلفات ملکی از پیشرفته ترین تکنولوژی استفاده می کند، ولی باز هم حوادث رخ می دهند که مقامات امریکایی از آن پوزش می خواهند و برخی اوقات به بازماندگان قربانیان آن غرامت می پردازند. نیوزویک می نویسد هرچند برای جلوگیری از تلفات ملکی گام های برداشته شده، ولی به اقدامات بیشتر ضرورت است. مجله می افزاید که مقامات امریکایی باید با در نظر داشته حادثه اخیر قندوز برای حفاظت جان و مال غیر نظامیان راه های جدید را آزمایش کنند. نیوزویک در پایان مطلب خود می نویسد که امریکا باید با راه اندازی تحقیقات درباره حادثه اخیر قندوز برای وضاحت درباره تلفات ملکی نقش رهبری کننده بازی کند. مجله می نویسد که همه جهانیان می بینند که اگر امریکا چنین نقش را بازی نکند، دیگر کشورها چگونه مجبور خواهند بود که موضوع تلفات ملکی را جدی بگیرند.
دامنه جنگ قندوز از شهر برچیده شد، اما ولسوالی چهاردره شاهد درگیری هاست. در داخل شهر هنوز هم مردم به کمک نیاز دارند. سرپرست ولایت قندوز میگوید که به زودی یک هیئت از کابل به قندوز خواهد آمد و کمک ها با افراد آسیب دیده از جنگ آغاز می شود. سید سمی عباس گزارش می دهد.
شهر قندوز تصفیه شده و همکنون عملیات نظامی در مربوطات ولسوالی چهاردره این ولایت دوام دارد. سرپرست ولایت قندوز حمدالله دانشی میگوید به خاطر اینکه مخالفین دولت دوباره به سمت قندوز حرکت نکنند، در اطراف این شهر پوسته ها و کمربندهای امنیتی ساخته شدند. آقای دانشی در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات اخیر کمر طالبان در شمال افغانستان شکسته است.
اطراف شهر قندوز پوسته ها و کمربند امنیتی شدید ایجاد شده و داخل شهر هم این عملیات انشاءالله ادامه پیدا میکنه تا تصفیه کامل ولسوالی ها. ضربه کاری را که اینا در قندوز زده شده و کمر طالب در شمال شکست و دیگه توانمندی حمله و یا ایجاد مزاحمت بسیار شدید تا دیگه ولایت ندارند شمال.
طالبان مسلح 16 روز قبل بر شهر قندوز حمله کرده و آن را تحت تصرف خود درآوردند. این شهر از دو هفته به این سو شاهد جنگ های شدید می باشد. در این جنگ با ملکیت های مردم تاوان زیاد وارد شده، صدها خانواده به ولایات دیگر بیجا شدند و زندگی عادی در این شهر ضربه خورده است. والی قندوز حمدالله دانشی می گوید در جنگ های چند روز اخیر و عملیات دولت صدها جنگجوی طالبان کشته شدند.
و از دشمن هم می فهمم که در حدود 630 نفر کشته شده و بیشتر از 700 نفر زخمی دارند.
سرپرست ولایت قندوز نگفت که در ناامنی های اخیر قندوز چه تعداد افراد ملکی تلف شدند. حکومت افغانستان برای بررسی وضعیت قندوز یک هیئت را تعیین کرده است.
روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم از مسابقه تیم فوتبال افغانستان در مقابل سوریه. این بازی با سلسله مسابقات راهیابی و جام جهانی برگزار شده بود. میزبان این مسابقه شهر مسقط پایتخت کشور عمان بود، جایی که در اصل سوریه بازی برگشت خود در خانه را برگزار میکرد. سوریه و افغانستان کشورهایی هستند که نمیتوانند به اساس تصمیم فیفا مسابقات خود را در خانه برگزار کنند، زیرا در هر دو کشور ناامنی به این بازی ها زمینه برگزاری را فراهم نمیکند. به هر حال تیم افغانستان در این بازی هرچند دو گل به حریف خود وارد کرد، اما در نهایت بازنده شد. نتیجه بازی 5-2 به سود سوریه. همکارم سید سمی عباس از علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، پرسیده که نظرش در رابطه با بازی دیشب چه است؟
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما. بازی که کردیم در هفته اول بسیار خراب بازی کردن بچه ها. تیم سوریه با بسیار قدرت زیاد داخل میدان شد در هفته اول، که اما با گولی که ما در هفته اول زدیم بعد از یک سه گل دریافت کرد پشت دریافت کرده بودیم، بچه ها دوباره به بازی برگشتن و در هفته دوم کاملا بازی در اختیار ما بود تا دقایقی که ما 2-3 را به ثمر رساندیم و تمام توانایی خود را برازی به کار می بردیم که باید 3-3 را بزنیم و چانس های زیاد را هم داشتیم که 3-3 شوک. متاسفانه گلکیپر تیم سوریه بسیار خوب ظاهر شد و توانست با نه تنها دفع تو بلکه بعد از دفع بسیار به سرعت دو زده حمله را آغاز کردن که هر دو زده حمله را تانستن به گل برسانن، که متاسفانه بازی
5-2 اگر چی به پایان رسید، من تا اقلا 2 گل زیادتر از انتظار ما بود. ما شاید بازی را میتونستیم ببریم با توجه به چانس هایی که داشتیم. ما تقریبا 3 چانس 100% را از دست دادیم که گلکیپر تیم سوریه بسیار خوب دفع کرد توپ را. منتها فوتبال است، فوتبال برد و باخت داره.
مسابقات بعدی تیم ملی افغانستان با کی هست؟
مسابقه بعدی ما به تاریخ 12 ماه نوامبر در مقابل تیم کمبودیا است و بعد از او در 2 مسابقه برگشت با ژاپن و سنگاپور داریم که در سال آینده می باشد.
حال بازی ها که فعلا افغانستان در شرایطی که از تیم ملیش، سرنوشت تیم ملی افغانستان در سطح بین المللی فوتبال حال چه قسم میشه بازی
ما هنوز چانس زیاد داریم که به هدف خود که صعود به جام ملت‌های آسیا، رسیدن به 24 تیم است که در جام ملت‌های آسیا در بازی خواهد کردن، به او هدف انشالله رسیدنی هستیم و میرسیم. تیم ما تیم خوب است و 2 مسابقه سنگاپور و کمبودیا مسابقات است که ما باید ببریم و میبریم انشالله و با 2 برد میتونیم به مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم. بعد از مسابقه کمبودیا ما تورنمنت جنوب آسیا است، باز هم مسابقات صف که ما میخواییم از مقام قهرمانی خود دوباره دفاع کنیم.
علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد از شهر مسقط پایتخت عمان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که انفجارهای 4 روز پیش در انقره توسط تندروان در سوریه برنامه‌ریزی شده بودند. در این انفجارها که به گفته اردوغان حملات انتحاری بودند، 97 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان می‌گوید که ترکیه معلومات استخباراتی به دست آورده است که 2 انفجار 10 اکتبر در انقره حملات انتحاری بوده و این حمله توسط افرادگرایان در سوریه تحریزی شده بود. در این انفجارها 97 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. اردوغان اصرار داشت مقامات در تحقیقات خود دست داشتن هیچ گروهی را از احتمال دور نمی گذارند. با گفته رئیس جمهور ترکیه در جستجو برای پیدا کردن عاملین این انفجارها در مورد امکان دست داشتن گروه دولت اسلامی داعش و حزب منع‌گردیده کارگران کردستان نیز تحقیقات خواهد شد. اردوغان این ادعاها را که بعضی مقامات دولت در این حملات بر ضد حامیان چپگرایان دست داشتند رد کرد. فعالان کردی میگویند که اتهامات حکومت بر آوازه ها مبتنی می باشد. رئیس جمهور ترکیه گفته است به شورای نظارت دولتی دستور داده است که در مورد انفجارهای انقره تحقیقات خاص و جدی انجام بدهد. صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو میگوید در آغاز 3 گروه در صدر متهمین قرار داشتند: حزب کارگران کردستان، 1 گروه چپگرا و داعش.
رنگ های
زندگی. اول نامکتب و کرچی است نامت؟
اسمم مرسل است، در مکتب غازی لیسه عالی غازی ادم درس میخوام، صنف 4 مکتب استم.
نام خدا، چند ساله هستی؟
10 ساله.
چند نمره هستی در مکتب؟
3 نمره.
دیگه چی مصروفیت داری؟
در خانه کارای خانه رو میکنم، خورک ما پالیش درس میتونم.
چند تا خورک بیادرک داری؟
3 تا خورک هستیم، 1 بیادرک دارم. از صبح کی وقت خورک ماست 6 بجه مکتب میبرم، باز از او که آمدم میرم ماجد، باز از ماجد که آمدم باز کارای خانه رو پیش میبرم، باز میرم 10 بجه مکتب، 2 بجه از مکتب که آمدم به خوار خود درس میتونم، خودم درس میخوانم و بیادرک های خود قرآن شریف یاد میتونم که تا داینده یک چیز شد.
نام خدا، گاهی وقت خسته نمیشی؟ دلت نمیشه که تفریح کنی؟
نه.
خانه تان کجاست؟
خانه ما در زیاد زیارت ملابزر تا این جمع بکردم، قاقه جمع بکردم.
خب این چیزها را که جمع میکنی بازی را جای میبرین بر دیمه
سرنایی؟ خانه شو فروختن میبرم، مکتب فروختن قاقه شبت اگدان و
چیب. کیا میخرن؟
در سرکنه سرای است، گلوی در پایی نمیخرن.
باز چقدر میتونی که از این پیسه دریافت کنی؟
50 روپیه صدر.
هر روز؟
ها.
باز پس انداز رو میکنی، دخل هم داری یا نی؟
در دخلک دارم، اگه در زیر خانه پتش کردیم، کس خبر نداره، دفتا مادر مریضی میشه، یعنی میال مادر مریضه، کس پیسه نیست که بیم، مجبور استم که دلقک خدا بکنم ببرم مادر خدا.
تو در فکر تاست، چند پیسه جمع کده باشی؟
میگن تا میگه پیسه کم میشه.
حالا که از رادیو کلگی صدای تا بشنه و باز جای دخل میفهمنی چی تو میشه، خودت خود گفتی؟
خیلی.
خودت در پلویزی که مکتب میری کدام جای دگام برای یاد گرفتن بعض حرفا و چیزا میری یا نی؟
در درست یک موسیقام است که از خاطر کودکای خیابانیست که دیگه در روی سرک نروند کار نکنه که آیندهشان خوب شود.
اونجا که میرین هفته دو روز چی میکنین اونجا؟
درس میخوانیم دیگه بعد از این ماشا اولا میشه که از خاطر 4000 شه بر ما خورک و چیزا میخواد 2000 شه از خاطر مصرف مکتب مصرف کورس.
خب حالا خودت خوش هستی که در پلویزی که مکتب رو میخوانی مثلا اینی کمکان برات میشه و از این در بیرون دیگه کار نکنی در سر کثافات نگردی خوش هستی؟
خوش هستم بیازو که دیگه در روی سرک کار نکنم درس بخوانه اول نمره باشم هیچ در روی سرک مکار نمیکنم.
پدر در حیات هست؟
پدر مریض هست.
کس کار نمیکنه در خانه؟
پدرم رفته دو ماه کرده رفته نه اولش هست نه چیزی
به خاطر کار رفته. خب خیر باشه انشاءالله که پس میای. چی گفتنی داری برای دیگه دخترک ها بچگه که کم سن و سال خودت هستن؟
که میشه درس خود بخونه همیشه مکتب بخونه در کلانی خود یک چیزی شان که به مردم خدمت کنه.
چی میخوایی که مثلا در آینده چی باشی؟ چقدر درس بخونی؟
دکتر باشم خوب درس خود بخونم دکتر باشم تا به مردم خدمت کنم.